خل هغه مخکې او روستای راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلنی راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په پنځم خبر سره چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبری ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبری بریدونو لاره د امریکا زیربناوي په نخښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهم امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو په لټه کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبری فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم بودی خبرونه کی ده پیشور ده عبدالستار شا باچا پر مزار ده قوالی محفیلون لاهم تاوده دی ورانده بای جزیات پا خبرونه که در سر شریک کن پا کابل که ده حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیده لیم.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړی دي.
د یو کتاب پانی اړو
د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکو دال ولی چې د تاریخ علم څونه سپیڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ځل د تیزی او کمی دي. یو سره چې د لرګي جیپ کې تیزی به سره کمی دي.
او پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاہ جان په دربار هم مشهور دی لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یوش مشنون کې په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختريزي او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په شبه د هغوی ترویج اغیزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال هارون پاچا راپور لري.
د پیښور یوش مر هنرمندان هر جمعش په د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د پخوانی نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخک رفیق استاد رفیق شنوار صاحب کوله دا غد وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو ډیر ښاله وکی چې دا زکوما دینه مخک بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه دا غره ته دا ډیوټی را کړی دا وته کې چار جمیش په کوالی د پرنش کې دوه غره زی چکی شریف ختم ورته وې نلندی صورتونو ختم بیاغی کی کوالی دیکھو تو سو پیانا کلاموی بامزا بابا دیر شایری پا کلا رانا کنا غطا دی دربار لی کلی سو خوراتی که استاز ویلی دی کنا آسو بیا ما جور کلی بامزا بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا آوری
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نه کله برخه اخلي وایي د دربار چلونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بچا سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرې کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکول لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اورېدل د نفس د تسکیل پارا اړین دی. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو توایي له پښتنو سره بخیګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غی کې وو پیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمون کې دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د زهنی آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
په پېښور کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالې په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لبې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه له ازادي رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کېښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2013 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې تر دې دمه په ادبي او په کلتوري برخه کې کافي کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې و هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و، چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزده شي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو اغوی په سافټ سکل یا مهارتونه، ځکه هارد سکل هغه سکل دی چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو په اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو مونږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارد سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، خو ولې سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده دی.
د ځوانانو د روزن په برخه کې تاسو د کوم پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟
د ټول پوځو د انجینرۍ نه ونسه د ټپ د ټول پوځو
شنواره سب دغه محصلین چې تاسو وایسته چې دوی هم روزل دي، دوی په تاسو خپل بهیر ترا غوښتل چرته مو غونډه ورته جوړوله په انفرادي شکل په ډلیز ډول څنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری 15 ورځې میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مونږ لرلې. دوی لپاره مو ټریننګونه جوړول، درې ورځې افتوار دوه افتی میاشتنی د میاشتنی پروګرامونه به مونږ سره په سازمان ټرینران به دوی به مو روزنه، دوی ته به مو سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه ورکول او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرونه زما په فکر باندې پورته دي چې په مختلفو ادارو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوستم تللی او کابل تم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان افغانستان تقریبا دی شل ولایتونو زیات پوری چزما سور معلوماتي د شل ولایتونو زیات ماس په موسره په توګه برنامه شامل وو، ځکه چې په ننګرهار په اونتون کې او په خوست په اونتون کې او کابل په اونتون کې بلدا به چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې ورته په کابل خو شته دا خو یو پلاس دی نه پایتخت دی. نو د افغانستان د شلو د شل ولایتونو کاس کم لکه څنګه چې په دېو شنو ولایتونو ځانان خو بدل ته موجود شو، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامه کې به پرخه خستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که د ژبي وو که پښتو ژبي وو که د جنوب وو که د شمال وو که د مشرق وو که د مغرب وو، نو په دې برنامه کې به پرخه خستله او الحمدلله چې موږ اوس ګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټول ولایت تقریبا د شلو پیځې ولایتو پورې کسان موږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخه ته راشم په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره ده کې چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کیږو څنګه د غوی نه ځان خلاص کړو په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده کوم ځای کې په تفرید کې ګټه ده نو په دوو مختلفو برخو باندې کار شوی دی
کلتوری برخه کې تاسو مثال را کولای شئ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګنی یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سوری نه استفاده کړله دی په پد په دل کې به لور ورکوله یا د کلتور په دونکو کې به یعنی یو پیغله بچو دی دلا دی وی په کوشته کې به کوم په دونکو په کلتور به چې هغه ملاتو ملا ماتول کیو هم دی پلار کور د پاره او هم دی د خبرګارۍ دواړو طرف د پاره یعنی د دوه فکری رغونې د پاره او ذهن سازۍ د پاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه موږ پر افاد په طرف باندې یوسو نو دې لپاره د ځوانانو ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو فکري تغذیه وشوه نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېدل نو موږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه موږ چې دا دینی فرایض لکه عمره شوه حج شوه دغه تر سره کوو یا به مړې ژوندی اوسلو هلته به فرض کوو سو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې غوایې ذبح کړه او تر درې کورونو درې ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه یعنې دغه هغهلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه ونو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبر باندھے فکر باندھے اقتصاد باندھے او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو خیر هغه مختلف نور ارخود نه تیر کوو خاص کر ته غزب خپل کوم ټولنیز دوتونه شو په دې باندې الحمدلله کافی کار شوی دی او په خوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یاز کی چرته په هو معلومات کمی زموږ د همدا په فکری بهیر ټول کار د زوارانو په فکری رغونو په فکری تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات څه شو معلومات په هو زیات شونه په خپل باندې
کتابونه چاپ کړی دي څه مو کړی دي
ادب په برخه کې عموما مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کی د دوی په ایڈیٹ کی د دوی په ڈیزائن کی د دوی په کمپوز کی او د دوی په چاپ کی تر ډیره اندازه مرسته شوې ده نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلد نه پورته کتابونه چاپ کړي دي او اتیا خوښه کې به د دوی ایڈیٹ کمپوز او ډیزائن او په مختلفو برخو کې مرسته کوي.
تاسو ادبی غونډې هم جوړوي؟
بالکل مونږه ادبی غونډې مخکې خو به دی جمهوریت نه دی جمهوریت په وخت کې به پنځه سرزنې افتواره پنځه سرزنې دلی خو اوس له بده مرغه دی بعضی ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري نو د هغې د وجې نه زمونږ ادبي اوسني هغه کوم افتاونیزې او 500 زنی غونډی چې هغه زیاتره وخت زندگی او کله کله چې میاشت دو میاشت مو زندگی او اوس مشکلات لرو غونډی واکه چې مشکلات سره مخامخ
د راتلونکو لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوي
زموږ پروګرام داسې دی چې زموږ د ټیم چې باید موږ خپل فزیکی مجالس باندې یو څه تمرکز وکړو او ټولنیز رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پوری تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځته ولري په دغه کسانو د ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی دا د دې باندې یو سلینیز لړۍ ته مونیت کړی دی چې د روزي نوړاندې مو د لړۍ غلمړۍ قدم کې خود زی په نیک پال سره چې ان شاء الله دا سلینیز لړۍ په پیل کې چې د حمزه بابا برخه اندازې ته ورسېږي نو بیا همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انګوتی لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواروار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به نو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکو کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندر یو او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلورډي په صفو کې لیکره دی نو د دې کمپوزم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پرسته مرحله کې دی ممکن چې تاسو شي او یو دولس کتابونه چې دی کابل په هوټل مختلف واړو واړو کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوی دی نو نیت مو کړی دی چې ان شاء الله د اختر نه بعد هغه راټولو او د چاپ او غاڼه د سمبالو ان شاء الله
له شاغل شینواري څخه مننه دوی د مرکې پورستیو کې دا خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولو سنور کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر ورسته پیلوي د یو زړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پانه براوړو د تاریخ په هواي د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خبره شو دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی شاغلی شفق تاریخ لوسته نو دی و تاریخی کتاب پاړه به لده وورو چې څه پکې مهم ورته سیدل دي
د تاریخ په هوای د تاریخ په هوای اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی دغه کتاب پښتو ژبه ته شاغلی میر احمد یاد راجباله لیدي د تاریخ په هوای اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف نو مقاله په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بيخي جلا طرز لري د اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي ورسته مخینه چړي او د پیژندګلوي ترڅنګ د ستونزې حلار هم په ګوته کوي ځکه خو د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په وس اثر کې اثر خورا ګرم بازار لري او لامل هم د نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامست کړی دی تر دې مخه چې کوم لیکوالان او د تاریخ د برخې د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حد پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاص راګرځیدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې داوی لیکنه تموله د تاریخ په هوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي یعنې تاریخ څونه لغونتیا لري او د تاریخ علم لکه می زمانه سره ارتباط لري او لغونتیا یې څونه ده دا غراز مخته پکښل ولي چې د تاریخ د علم ګټ او زیانونه څه دي د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو او دغه راز لوستونکي پکښلولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورته پلي او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی. دغه راز پکې بحث شوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکیږي، د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښیمانه کړي، د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري. دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسید. دا ورته نور لسکونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هر لیکنه ډیر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل شو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا شو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل شو کوم مهال چې پوهنتونو کې تدریس شو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږیږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي دوی تاریخ د زون حساب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوی څه نه پکښې موندل کیږي. او د پوینا داسې علم جامد پاتې کېدای شي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاس ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لار هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل شي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر شي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر شي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او شو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه را شروع او میتود به کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې شزدا او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وای په تاریخ لیکنه کې واز شخصیتونه په نظر کې نه ول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بخې لپام غورځول کیږي. البته دغه سنځه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې واز همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولای شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په شړ ډول شرغلاس ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې نوښت وکوي چې نور لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوی وو هغه به چاشي تاریخ ته ډیره پوری راسپړی او پر واکمنو اشخاصو به تاریخ لیکنه راسرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ له نوې زاویې وڅېړي. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره او خپلې ټولنې ته متوجه شوی ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې شوی ده، بلکې هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یو پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی شي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای شي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای شي. د دغه کتاب حجم ډیر لږ دی او ژباړه یې څنا څه روانه او ډیره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نوي موضوعاتو هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوه سي او دغه راز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزور باندې واکمنی کړي وو او په دې باندې په هیږي چې جرمونه څنګه رامسکیږي او ولې نور کیږي او ځوانان او په خاص ډول بیا په تاریخ مینوال په دې پکوي چې د اقتدار نشه په واکې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینی خلک پښیمانه کوي. پر دې ټول مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبی شفق تبصر اوریده. دا اثر د هند د نیمه وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته می رحمت یاد شپړل دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنه اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د شاعر پروین ملال د لندو کیسو یو مجموعه سپین پانی لننه دیش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې و. ل دوی سره سم همکاري فرشته سحاک د لندو کیسو پاړه مرکه کړې ده چې اوسې لیکي څنګه یو کیسو ته مخه کړي او کیسې له شعر سره څه نشټېوالی لري. د مرکه په پیل کې اغلی ملال په دیاړه چې څنګه یو کیسو ته مخه کړي ده وای. لندو کیسو
ته زما څنګه پام واوښتي افغانستان کې اغزیات بلایم تراجیدی زیادی سوالی است. او اغا وقتی ما که ازاد شید که زیاده تجربه ندرلو دلا. یعنی پامی جیر نور تا اوشتی. او لاس نیم پیستنه نبندی زیاد نبانی اوشتی. نو حقا در دونه یعنی پیاله لکس ولا. از ما چی تا احساس ولا. از ما اغا چی وام اغا در چی ما در طولینی چخا اخیستی یا در خبال هوا در دونه سخمی. اغا سی اغا دونه دیر سو چی اغا در شیر پیاله چی و اغا وکر بیدلا. نور نو شیر کی نه زایدنه نو ما دغه هغه ته مخه کړنه او زه په هغه باندې کرشته در فهم زیده ملاندی کسی پا تخنیک بانی دونه پا یدنه مونه ما یو لیکنه و کرماته یو لیکنه معلمه ده نو ما وفا اخبار تا اغا وقت وفا اخبار وفا پیشور کی چاپی دی خدای بخشلی فکر کوم وفا چه او مشاره خدای بخشلی رسول امین و او اخبار ده استاد محترم استاد هیواد ملسان تر اغا لاندی تر مدیریت لاندی اغا که دی نوما هیواد ملسان تو واسطا و اغا پا وفا که چاپ سو او پر سره لیکلی و لاندی کسا نو زه یو چا اغا سوالا چی دی لاندی کسور تر لیکلی و بس ما تا وجو لاندی کسی تا واوشتلی بیم یو چو و لیکلی
میرمن ملال دارا تا وایی چی وسلاندی کسی لیکی؟
خو وسلاندی کسی چی دا وس دیر مختت لنی دا یعنی ورست به ناوانه لیکلا پا دی خاطر چی بیاز ما اغا ازاد شایری کمی اغا دیر اسولا تجربه دیر اسولا او اغا در دونه چی ما غوشتلا چی دوی بیان کما اغا بیا ما نور پا شایری کم کولای سوای نو بیا پا دی خاطر بندی کسرا سقفات اسولا
د سپین پانی تر ټول کې ورسته مو کیسې لیکلې دي
د سپین پانی ورسته د مسافری کا کیسې لیکلې دي ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوې دي او ځینې د اوسوس هم د اوسوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې و په ټول افغان کې و یو ورځ مې مخې ته په انټرنیټ کې راغله نو هغه سمې ولیکلې خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا ځکه کتاب غونډه کما را غونډه کما غسمه ونه سوی را څخه پاته سولی را څخه او بل هغه چې په لنډه کیسه کې نو په اصطلاح څنګه چې می شعر هغه کې دی د شعر هر کلی می کې هغه څه ونه سو زما په نظر باندې نو ځکه کیسې ته نور توجه و نه کړنه او شعر ته می پام ډیر سو
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه نو دا دوه ژانر څنګه دی بل ځای نیولې شي
کیسه په کیسه کې یو واقع بیانېږي کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي نه نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی ما په نظر باندې لنډ کیسه وده یو څه سره نږدې دي هغه غزل چې د چوکاټ کې ډېر تنګ دی او دا نظم یا آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یو هغه لکه یو کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې ما په نظر باندې دا مشابهت په لازم نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای شي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اغېزي یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای شي ما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي دا هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه
پروین ملال وویل چې لنډ کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډ کیسې لیکلي چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
په بازار کې ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله ووره وسو د انګور کیسه نیمګړې ونی خوب کې مڼې ونی ونی خوب کې مڼې ونی څانګې څانګې لاسونه لپی لپی خوږیږي بند پر بند د خزانونه د یتیمو کوچنیانو لوږه شونډو ته راغلي ګروانونه یې ځګیر وکړي بېتڼۍ وړي دردونه ستنی نسته په بازار کې د ټپونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سوه په څو رنګه شفقونه د باران سره بڼ جاړي سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیک هسته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېدو تور کمیس اغوستي طلایي عینه د لمر دوره کسنې ورځې ستړي سوې د ځان په پلټونو تنجلی خوب بی تعبیره ده مکتب لار که راش نصف دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر توریسترگی چه پیسی بی حافظه الوتل چیر شخ کری وزرونه ی جره تو بنی بولی آدم ستا خودرخانه ی ده رکسه بی پتی خان دی مین سوی محبوبه ی رابیانه ده تنجلی خوب بی تعبیره د کتاب تور لویدلې د لپانو کتابچی د دوینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مې انسو په کیسه کې کردار د شهین نسته د ملي هندارې متن وسخصوي تنجلی خوبې تعبیره ساقسته خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې ورستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې لډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکو په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک وړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې له هم پکې فعال دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ شي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانی وړکوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتی دانی په یو لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره پوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وای
دا ژوند تیزی کې کمی دی، یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزی به سرته کمی دی.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته ویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري، وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشینی صرف تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشینی دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشینی وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې وړل کیږي. د ژرند وړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې ل پیړیو را پدې خوا دانه وړه کوي، د تیګو ل دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وای ل ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلي. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړکولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوی دی. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اوریدلی دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوې او هغې سره وړوکول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې وړوکوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرای مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابر دي او کوم وخت چې د کانه مړ خراب شي دا درګه مرګه خراب شي هغه وته بدلی نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت را پکینو.
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وای
ژرند چې دا دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېرې خارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژوند په اړه له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډوم. تر بلې ویمو زحمت شیبر په خدای سپار.
پردیخاریگی استاد ہوں ادا ہو زدتا سر اشنا کرم تا ہوں بھی ادا ہو زدتا سر اشنا کرم کراتا سبا سبا کوز بتی گا تم پریدا چلوزنا درو گدر اختیا کرم پریدا چلوزنا خراج واخلم بولر مدا چت مازنا خراج واخلم او زبا پخوان شم استامینا با پخلاک زبا پخوان شم استامینا با پخلاک ترا تا سبا سبا دو زبا بیگا کم ترا تا سبا بساشی لنڈا گنڈا استاد طوفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی